السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او راي په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د شپږو نه تر وو بجو د خبري غړي کې ز منور شاه تاسو قربایم نیکه هلیو پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه ته پام وکړي د خبرونو سرټکی پښتون ژغورنی غورځنګ وای د پښتنو په سیمو کې نور پوځي عملیات نشي زغمله د بلوچستان بارکان ضلع کې چاودنې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلاړولې او د اټلی په ساحل د کډوالو کشتۍ ډوبېدو پیښه کې له ډیرو زیات کسان مړه شوي دي د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې په بنو جاني خیلو کې د پوځي عملیاتو د کېدو ریپورتونه دي خو د سیمې خلک یو وار بیا د پوځي عملیاتو له وجې نور تاوانونه نشي لیدلی نوموړي نن په میرامشاه کې د غورځنګ یوې جلسې ته په وینا کې په حکومت غږ وکړ چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو مخنیوی وکړي او د دې سیمې معدني وسایل دي د ځایي خلکو د ګټې لپاره راوستل شي جلسې ته د غورځنګ مخکخ او د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر وویل چې په پښتون میشتو سیمو کې یو وار بیا د امنۍ پیښې زیاتې شوې دي او د دې د مخنیوي لپاره باید ټول پښتانه یو موټی شي د جلسې منتظمینو مشال ریډیو ته ویلي چې دا جلسه یې د علي وزیر د خوشي کېدو په خوشحالۍ کې او د دې ترڅنګ د هدفي بریدونو مخنیوي د امنیت ټینګولو په خپلو وسایلو د اختیار ترلاسه کولو ځینو نورو غوښتنو لپاره کړې ده جلسې ته د جنوبي وزیرستان بنو او بلوچستان له پښتون میشتو سیمو ګڼ خلک ورغلی وو بلخو د پاکستان په حکومت وایي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته یې دوام ورکړی او په قبایلي ضلعو کې یو شمېر پرمختیایي منصوبې هم پیل کړي دي د سوات مرکزی خار منګوره کې نن د جماعت اسلامي په مشرۍ احتجاجي جلسه وشوه د جلسې منتظمینو مشال لري تو ویل چې د منګوري په نشاط سلور لار کې دا جلسه په ملکانډ کې د ټیکسونو نه لګولو امنیت ټینګولو په ګرانۍ قابو موندلو او د زمینی انتخاباتو پر ځای عام انتخابات په خپل ټاکلي وخت د کولو لپاره کوي په دې جلسه کې د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند قامي وطن پارټي او د ځینو نورو ګوندونو ځای مشرانو او غړو برخه واخیسته خو د تحریک انصاف ګوند غړو په کې ګډون نه وکړي په دې ورستیو کې په سواد کې هم یو وار بیا د نامنې پیښې زیاتې شوې چې لوجې د دغه سیمې خلک د وسلوالو د یو وار بیا موجودګۍ لوجې اندېښنې لري ټاکل شوې چې د پاکستان په اساسي قانون کې د 25م بدلون لمخه د 2023 کال د جون له میاشتې په ملکانډ او هغو قبایلي سیمو کې ټیکس ولګول شي چې اوس د خیبر پښتونخوا برخه دي د سواد ریاست په 1998 کال کې لوي موافقې سره سم په پاکستان کې ورګټ شوې او هغه مهال ورسره فیصله شوې وچ حکومت به ملکان ته ټیکسونو او د کاستم قوانین نغوځوي نن د بلوچستان د بارکان ضلع په راکنۍ بازار کې چاودنه شوې چې پکې سلور تنه وجل شوې دي په راکنۍ کې د لیوی ځواک تحصیلدار محمد سلیم مشال لريو ته ویل چې په دې پیښه کې لک تر لګه اته کسان زخمیان شوي هم دي د یو بل خبر لمخې پرون د بلوچستان په خوځدار سیمه کې د پولیسو په یو ګاډي د ریموت کنټرول بم حمله شوې چې پکې دوه پولیس والا وجل شوي او یو جوبل شوی دی د خوځدار تانی ایسچو محمد جان ساسولی ډان رسپانه ته ویلي چې د برید هدف د خوځدار د پولیسو د سوپر فهد خان کوسو امنیتی سکواډ وو چې جالوان کمپلیکس ته نږدې په ریموت کنټرول چاودنه کې پناه شو د دې دواړو پیښو ذمہواري لا هم چا نه ده منلې د پاکستان په وفاقي اتحادي حکومت کې شامل درې لوی ګوندونو د خیبر پښتونخوا او پنجاب د عام انتخاباتو په موضوع د سپریم کورټ نه د ټولو ججانو د جرګې جوړولو غوښتنه کړې د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي دا غوښتنه مسلم لیگ نواز ګوند پیپل ګوند او جمعیت علما اسلام فی د فروری په 15مه سپریم کورټ ته په ورکړو جدا جدا درخواستونه کړې یاد ګوندونو په دې درخواستونو کې له سپریم کورټ غوښتي چې په دې جرګې کې د دوو قاضیانو اعجاز الاحسن او سید مظاهر علي اکبر نقوی شوي نمونه شامل نوي ځکه چې هغه وار لمخه د خیبر پختونخوا او پنجاب د صوبایي اسمبلی انتخاباتو په اړه خپل نظرونه په ډاګه کړی دي. دا تر هغه وروسته چې د سپریم کورټ چیف جسټیس عمر عطا بندیال د فروری په 28مه د انتخاباتو په اړه خپل خوا نوټس واخیست او د اعجاز الاحسن او سید مظاهر علی اکبر نقوی په شمول د نه ججانو جرګګۍ جوړ کړه. د پاکستان ولسمشر په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د اپریل په 9مه د انتخاباتو نیټې په توګه اعلان کړی دی. د اټلی په ساحل د کډوالو یوې کښتۍ ډوبېدو پیښه کې ګڼ کسان مړه شوي دي. د اټلی انسا او ځینو نورو خبري اجانسونو د فروری په 26مه وویل د دې هیواد د کلابریا سیمې په ختیځ ساحل کې د کډوالو یوه کښتۍ ډوبه شوې چې پکې لږ تر لږه 13 تنه مړه شوي دي. د کروټون صوبې په ساحلي سیلاني ځای کې 8 مړي موندل شوي. د کرونوس خبري اجانس ویلي په دې کښتۍ کې د پاکستان، افغانستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو له 100 زیات کسان شامل وو چې د خراب موسم له وجې د حادثې ښکار شوې ده او پکې خوښه 50 کسان ژغورل شوی هم دي. او بل خبر د لوبو د نړۍ د پاکستان د کرکټ په سوپر لیگ میچونو کې نن په کراچۍ کې کراچی کینگز ملتان سلطانز ته په 65 رنزونو ماتې ورکړه. کراچی کینگز لومړی بیټنګ وکړ او ملتان سلطان ته یې د 128 رنزونو هدف ورکړ. ملتان سلطانز په 14.5 ورونو کې د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو 101 رنزونه جوړ کړل او لوبه یې وبایله. د پاکستان سوپر لیگ اتم پړاو د سیالۍ د فروری په 14مه پیل شوې چې پکې شپږ لوبډلې برخه اخلي او د مارچ په 19مه به پای لوبه کیږي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غلې کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. نن د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د پی ټی ایم جلسې ته وینا کې د دې غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې نور د پښتنو په وینو کاروبار نشي زغملی. بلخوا د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو د پوځي عملیاتو پر مهال دوی ته د وختي زیان د معاوضې لپاره احتجاج کړی. دوی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوې ده. د دې دروازې بندیز د عامو خلکو ترڅنګ ډریوران د کوم ستونزو سره مخ کړي وو.
ډیر تکلیف و دا 15 ډیر تکلیفونه روټې ونل موبو ونل مونز و بسې چې شانه و ډیر خوشاله سي بارډر کولا شو پر کورو ته لاړ شو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان په شمول ځینو نورو هیوادونو کې د مدافع وکیلانو د امنیت په اړه غونډه کوي. یو شمیر نور کورنۍ، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، پښتون ژغورنې غورځنګ نن د شمالي وزیرستان په مرکز میرامشاه کې جلسه وکړه چې مقصد یې د دې غورځنګ د مشرانو په وینا د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د خوشی کېدو خوشحالي او همداراز د سیمې د امنیت په اړه خپل غوښتنې حکومت ته وړاندې کول وو. په دغه جلسه کې د غورځنګ مشر منظور پښتین او علي وزیر ترڅنګ ځینو نور مشرانو هم ویناوې وکړې چې په حکومت یې غږ وکړ چې په دې سیمه کې د هدفي وژنو ترڅنګ د نورو بدامنیو مخنیوي وکړي او د دې سیمې د مدني وسایلو د خلکو د استعمال د پاره د پاغي باندې نوې منسوبه شروع کړې شي چې د ځایي خلکو په ګټه دغه مدني وسایل وکارول شي. په دې موضوع زمونږ خبريال عمر وزیر نور حال راکوي.
جلسه ته د شمالي وزیرستان پرته د جنوبي وزیرستان، بنو جاني خیل او جنوبي پښتونخوا نه د غورځنګ مشران او پلویان په زیات شمیر کې ورغلي ول. یا د جلسه د میرامشاه نوې جوړ شوې بازار مارکیټونو په منځ کې جوړه شوې و چې د غلطه په دواړو طرفونو باندې دوه منزله ودانۍ دي او په منځ کې ستر سړک غځېدلې. راجمه شوي خلک د جلسې په تالار او خواوشا ودانیو پر چتونو ناست ول او علي وزیر ته د درناوي شعارونه ورکول. د غورځنګ مشر منظور پښتین وزیر په ګډون یو شمیر مشرانو ویناو کې وویل چې نوره د وزیرستان په ګډون پښتون میشته سیمو کې نامنی نشي زغملې. حکومت نه دا امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه کړې. د امن لپاره به یې پورم نه مبارزه دوام لري. جلسه تعالی وزیر خپله وینا کې وویل چې د پښتنو په سیمو کې نوې جنگ له لاره هوارولی شي. خلک د تشدد په طرف د بولو هڅه کیږي. هغه تور پورې کړ چې پښتانه یې په جنگ کې ښکېل کړي. نوموړي زیاته کړه چې د جنگ او تشدد مخنیوی به په اتفاق او یووالي سره کوو. کام به بیدارو تر څو د جنگ مخه ونیسو. جلسه ته د غورځنګ مشر منظور پښتین وینا کې وویل چې سیمه کې هدفي وژنې او روانه نامنۍ نوره کام نشي زغملې. یادا جلسه په داسې وخت کې تر سره شو چې شمالي وزیرستان کې ځایي خلکو د نامنۍ او هدفي وژنو ضد په وار وار احتجاجونه جرګې او پرلت کړي. د غلطه روان کال کې تر دې دمه اووه هدفي بریدونه شوي او تیر 2022 کال کې ټول اووه سلوي هدفي بریدونه شوي ول چې تر شپېتو زیات مشران، ځوانان، سیاستوالان، خزینه، دینی عالمان او هم امنیتي سرتیري پکې وژل شوي ول. د یادې جلسې په اړه حکومتي او فوزي چارواکو لاسه نه دی ویلي، خو دې نه وړاندې حکومت، فوز او پولیسو په وار وارې دعوی کړي چې سیما کې امنیت ته ژمن دي. د غلطه تر ډېره حده امن پر ځای شوی، وسله وال یې شړلي او د پاتې وسله والو ضد یې روزانه په بنیاد ځانګړي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
او اوس ورځو جنوبي وزیرستان ته. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو پر ټانک بای پاس کې احتجاجي پرلت وهلې. دوی له حکومت غواړي چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پوز د 2009 کال په عملیاتو کې د خلکو د ړنګو کورونو معاوضې هغوی ته ورکړي. د پرلت یو مشر جاوید مسید مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت زرګونو کسانو ته د ویجاړو کورونو معاوضې لا هم نه دي ورکړي. خو د دې ضلع یو انتظامی افسر نیک محمد وایي دوی هڅه کوي چې د سیمې ټولو اغېزمنو کورنیو ته معاوضې ورسوي. په دې موضوع اشتیاق مسید نور تفصیل لکوي.
د خیبر پښتونخوا سویلي وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي پټانک ضلع بای پاس چوک باندې د تیرې شپې جوړزې راسې په احتجاج کښې پلتۍ وهلې دي. دوی د پاکستان حکومت نه د 2009 کال پوځي عملیات کښې د خپل ړنګ کړي شوي کورونو معاوضې غوښتنه کوي. د دغې احتجاج مشر جاوید مسید د خپلې غوښتنې په باره کښې مشال ریډیو ته وویل.
د میز کو مسید چې کوم علاقه آپریشن شوی دی، د انسانیت سره تړلی هر شاید ډیمیج شول، خراب شول، نو دغه شی خاص کر د میز کیم چې د کورې معاوضه وه چې 400,000 مو د نن باتروم نه جوړیږي، واشروم نه پرې جوړیږي. دغه د اووی کولی نه د سمندای کوم چې نن پیرای وه ضلعاتو حکومت نظر انداز کړی دو ودای په دا اووه کوله شي متاثر مه نروکوي چې کیمې ریپلې مې لاو دي آ دی مې لاو چې کیمې پوتې دي آ زنه غوړه هیڅ شی نه مانه، نه تور مانه، نه سپین مانه. 1,04,000 ټوکن ایشو دي، 48 ته ملاو 57,000 ټوکن چې کوم دغه ایشو کړي پتې دي دا ته د فورن ریپې ورکو.
په احتجاج کښې نوش د دوی نورې کسانې خبرې هم ور وایي.
تودجان شي بادوري مولم دی اول مطالبه د ملا د سروې دو چې سروې ریپې دا د خلکه فورن ورکو. وزیرستان ورته پریاش دغه فاوستا بیا سروې وکړله فیمې مېرې چې ړانګې دي په 2015 شو کړي دي دا چې کېنه
چاپلوسو چا سنگ کو کن بھی دہری پیدا ویرکو جو سائدہ نر سرا کیا بھی
انجینئر جاوید عالم په درخل خبره کوم د میرا جوابات مطالبه دي ډنګ ملل ریپای چې د ووی او ته کوله نه سروه شوی د کونډ رنده یتیمون غریبون مسکینون دا غوند پته دي چې څومره ه سروه پته دي دیور د ټوکن ورکړای د دفتر ریپیر کا یو سړی سپیس کوله مخته وو کوله مخته د کندور نه د چات ګارډر ټایرن وړي دي سامان دی وړای دی کوټه ګوی په جوړا کړی او په صاحب د کندور ور پسې دا یو صاحب ورته چې بیا ریپیر کا او سعودي دا سروه وا چې دا د سروه چیک ملاو
مشال ریڈیو چه د ماسی د احتجاج کشه د ړنګکړی شوی کورونو معاوضه غوښتنه په باراکښې د سویلي وزیرستان اپر ایڈیشنل ډپټي کمشنر نیک محمد سره تماس ونیولی. هغوی وویل
چکونه ورکړی دي تقریبا 47,395 دا چکم 47,395 د کې پارشل هندي او فل ډیمیج هندي. فل ډیمیج چکم دي 400,000 تا او پارشل ډیمیج 1,60,000. دنه علاوه 50,000 مو آر آر یو باندې اپلوډ دي او هغه تم چکم دي د غزل اسلام آباد ته لاړې ما اسلام آباد کې مې چکم دي د سټنډینګ کمیټې کې میټینګ کړی ده. تقریبا 20 ارب روپۍ مو ډیمانډ کړی ده 13,000 د خلکو پاتې دي. نو انشاءالله امید ده چې یو هفته مخکې مې چکم دي په کرمنډر ورکړی ده. امید خدا ته انشاءالله الله رحم وکړي او دا فندونه ریلیز شي د خلکو ته مختلف چکونه ورکړي.
یو دا دوي چې په 2009 کال کې د تحریک طالبان پاکستان وسلاول په خلاف د پاکستانی پوځ رایه نجات په نوم عملیات کې د مقامی انتظامیا شمیر په مطابق د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدن کې 1,00,000 کورونا ړنګ کړي شوي دي چې په دا کښې لیا تر دا وخت پورې د 50,000 ړنګ کورونا مالکونو ته د حکومت د طرف نام و افضال یا ورکڑی شوی ندو. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو د دوشنبه یا گل رزه 19 خپرونه
د مشال مرکه
په 10:30 بجو
د مشال پنوم
په 1 بجا
د مشال رادیوی مجله
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
سندری جادوګری
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورځو یو بل رپورټ ته بلوچستان نېشنل ګوند پرون په کوټه کې په خپلې یو ورځنی بوک هړتالی کیمپ کې د 10 ورځې مخکې نیول شوې ماحل بلوچ د خوشی کولو غوښتنه کړې. د ګوند مرکزی کمیټې غړي غلام نبی مشال ریډیو ته ویلي چې ریاست اوس د بلوچو خزه هم پورته کوي. نوموړي غوښتنه کړې چې د ماحل بلوچ پر ضد اف آی آر باید ختم شي. په عین وخت کې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ضیاء الله لانګیو رسنیو ته ویلي چې په محل بلوچ د ترهګرۍ ضد مقدمه درج ده او هغې ته په زندان کې قانوني اسانتیاوې ورکول کیږي. نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبریال سبد سماد شبنم راکوي.
د فبروري پر 15مه د کوټ پرس کلب مخته د بلوچ ملت پاله ګوند بلوچستان نېشنل ګوند د حکومت له لوري د نیول سوي محل بلوچي د خوشکولو غوښتنه وکړه. دا ټالمال د یاد ګوند مرکزی کمیټې غړي غلام نبی مری مشال ریډیو ته وویل
خاص کر نن دا ورځ موږ بوکړ دا بوکړتالی علامتی د دې بنیادی مقصد دا ده چې موږ سیاسي جمهوریت په حواله کې بلوچستان باندې چې کم ناانصافیان دي زیادتیان دي خاص کر جبری گمشدگیان دي او خاص کر بلوچ سیمه باندې دلته شیزه معصوم شنیان سپینجر خلق دا اوس هم دوی پورته کوي د دې عمل په خلاف. نو موږ دا دنیا ته وایو انساني حقوق ته دا وایو چې بلوچستان باندې دي دغه نا انصافی غیر جمهوری غیر انسانی واقعات دا د بند کړل سي.
د محل بلوچ کورنۍ د بلوچستان د اعلی وزیر د کور ودانۍ سره پرلت ولی او د نوموړي د خوشکولو غوښتنه کوي. د لادرک بلوچستان لپاره کارکوونکي سازمان وایس پار بلوچ مسنګ پرسنس غړي خوران بلوچي مشال ریډیو ته وویل چې د دوی احتجاج به روان وي تر څو پرچ محل خوش سوي نه وي.
مایل بلوچ کی رعایت کے لیے مایل بلوچ
هغوی د محل بلوچی د خوشکو لپاره پریرزون پر لته روان دی. زموږ یو غوښتنه ده چې د محل بلوچی پایر دی ختم کړل سي. کورنۍ غوښتنه کوي چې تر څو پوری محل خوش سوي نه وي پر لته روان وي.
بلوچ کوریا نه کیه جاتا ان کے ایف آئی آر ختم نہیں کیے جاتے، ہم دھرنا جاری رکھیں گے۔
د بلوچستان د حقوقو لپاره کارکوونکي ادارې او فعالان دا وکوي چې ریاستی ادارې ورشرجي ورکوي او جیلی مقدمې ورباندې درج کوي۔ د پیبوري پر 15مه د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر میرزی لانګو و رسنۍ ته وویل چې پر محل بلوچي مقدمې درج دي او په زندان کې قانوني اسانتیاوي ورکول سوي دي۔
جو ہماری ایک بین گرفتار ہے مائل بلوچ،
هغه وای کوم از مشخور چې نیول سوی دا محل بلوچا ما مخکیم ویلی چې پراغه ایپا یار دی په زندان کې په کیسونو کې شوزو ته چې کومي قانوني اسانتیاوي وي هغه به دې ته هم وي۔ د مور د ملاقات غوښتنه وه چې نن یې ملاقات ورسره وسو،
انکی ما کو ملاقات کرایا گیا ہے۔
د محل بلوچ خپلوان وایي چې نوموړی پر 18 فبروري پولیسو د چاپې محل له کوره ایستلې، خو سی ټی ډی پولیسو د فبروري پر 13مه په خپل بیان کې ویلي وو چې د کوټ په سټلایټون سیمه کې یوه مشکوکه ځانمرګې بریدګر نیولې چې ورسره په برید کې کارېدونکي واسکټ هم ورسره نیول سوی۔ د محل بلوچ د خوشکولو پر ضد تر دې وړاندې هم وایس پار بلوچ میسنگ پرسنز او بلوچ یکجهتی کمیټې له لوري احتجاجي مظاهره سوي۔ نوموړی د فبروري پر 15مه عدالت وړاندې کړل سوی، د عدالت په امر د یوې اونۍ لپاره پولیسو ته د پښتونو یا ریمانډ په مخه حواله سوی۔ سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه۔
دا مشال ریډیو ده۔
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل ریپورت ته د پاکستان مسلم لیگ، نواز ګوند، پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام فی ډلې غوښتنه کړې چې په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبایي اسمبلیو کې د انتخاباتو متعلق قضیه اوریدنه په کار ده چې د سپریم کورټ لویه جرګه یا فل بینچ وکړي۔ د ګوندونو دا راز ویلي چې د سپریم کورټ دوه ججان مظاهر علي نقوي او اعجاز الحسن باید د دې جرګه برخه نه وي، او دا ځکه چې د دوی په خبره د قاضیانو وار لمخه د ټاکنو په اړه خپل رائے ورکړی دي۔ بلخوا پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د سپریم کورټ د زنو ججانو په اړه په مرکزی حکومت کې د شاملو ګوندونو نیوکه بے ځای بللی دي۔ په دې موضوع تفصیل د غلام قوس رپورت کې ورو۔
تیره ورځ په سپریم کورټ کې د پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فی لخوا د سپریم کورټ په ټولو قاضیانو مشتمل د بینچ جوړولو لپاره بیل بیل خواستونه داخل شوې دي۔ په دغه اړه د پاکستان د سرکاري ټلویزیون پی ټی وی په ویبپاڼه په خپور شوې خبر کې لیکلی شوې دي چې په دې خواستونو کې له سپریم کورټه دا غوښتنه هم شوې ده چې د سپریم کورټ قاضي اعجاز الحسن او قاضي مظاهر علي نقوي دي په فل بینچ کې شامل نه وي، ځکه چې دوی د وړاندې نه د پښتونخوا او پنجاب د صوبایي اسمبلیانو په اړه خپل نظر وړاندې کړی دی۔ تر دې وړاندې د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندلال په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو کې د صوبایي اسمبلیانو د انتخاباتو د تاریخ نه اعلانولو په سر د چهارشنبه په ورځ از خود نوټس اخیستلې وو، او په دغه اړه د قضیې د اورېدنې لپاره یې نه کسیزه بینچ جوړ کړی وو، خو په موجوده وفاقي حکومت کې شامل د اتحادي ګوندونو سیاستوالو په دغه بینچ کې په شامل ځینو قاضیانو نیوکې کړې وې. د مسلم لیگ نون مرستیالي مشر مریم نواز د جمعې په ورځ په سرګوده کې د خپل ګوند د کارکونانو غونډې ته په وینا کې د سپریم کورټ په ځینو ججانو نواز شریف ته د سزا اورولو او د عمران خان د ملګرتیا کولو تورونه لګولي وو. نن چې د عمران خان د سیاست مړینه په نظر راځي، نو دغه سیاست ته د ژوند ورکولو لپاره جسټس مظاهر علي نقوي او جسټس اعجاز الحسن بیا په میدان کې دي، او دا د جنرال فیض باقیات دي، او هغه اوس هم خپل کار ته دوام ورکړی دی۔
باقیات ہے فیض کی، وہ آج بھی کہیں بیٹھ کے آپریٹ کر رہا ہے۔
خود پدغه اړه د پښتني په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال او د قومي اسمبلی په خواني غړي اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل،
په کار دی چې د دې خلاف هم چیف جسټس ایکشن واخلي چې د ججز توهین یا د هغه چې کوم د بیزتی کول دام چې کوم د کنه د عدالت په توهین کې راځي۔
د سپریم کورټ لخوا د خیبر پښتونخوا او پنجاب په اسمبلیانو د بیا انتخاباتو په اړه اسخود نوټس د هغې وروستو واخیستل شو چې د جنورۍ په 14مه د پنجاب او په 18مه د پښتونخوا اسمبلی ماته شوه. د ټاکنو د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا تر دې وړاندې په سپریم کورټ کې ویلي وو چې د حکومت لخوا ورته د امنیتي او مالي انتظاماتو نه برابرولو په وجه یې د انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړې. خو بیا د پاکستان ولسمشر عارف علوي په دوو صوبایي اسمبلیانو د انتخاباتو کولو لپاره د اپریل 9مه نیټه اعلان کړه، خو وفاقي حکومت د عارف علوي دا اعلان غیر آئینی او غیر قانوني بللی و. بیا د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال د دې معاملې اسخود نوټس واخیستلو او د دې لپاره یې 9 کسیزه بنچ جوړ کړو. د سیاسي چارو کارپوهان وایي په سیاسي معاملاتو کې د عدالتونو د مداخلت او د سیاستوالو لخوا په ادارو د نیوکو سره به دا معاملات نور هم پیچلي کیږي. په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې خبریال او شینونکي محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل،
دا جان هم چې کوم دینو دا د دې دواړو په نخه دي وخت کې کنه، او هر سړی لګیا دی خپل خپل مقصد ترلاسه کولو کوشش کوي، نو دا خبرې په کې وی. او دا خو یوازې تاسو ججان یا د ججان نه په پا پاکستان کې بل داسې کم داسې اداره ده یا خلک دي چې هغه تر اوسه پورې هغوی متنازع شوي نه.
پاکستان تحریک انصاف په مرکزي حکومت د وخت نه مخکې د عامو انتخاباتو کولو د فشار اچولو لپاره د خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبایي اسمبلیانې هم تحلیل کړي وې، خو موجوده وفاقي حکومت وایي عام انتخابات به د عمران خان په خوخه نه بلکې په خپل وخت کیږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه د فروری له 25مې د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوې ده. د پاکستان د کسټمز چارواکو مشال ریډیو ویلي چې همدې نیټې د سهار له 6 بجو په دروازه دوه طرفه تګ راتګ او تجارت پیل شوې ده. دا دروازه د فروری په 19مه تړل شوې وه. په دې هکله تفصیل د فرهاد شینواری رپورټ کې اورو.
په تورخم کې د پاکستان کسټم یو چارواکي صدیق اکبر د فبروري په 25مه مشال ریډیو ته وویل چې د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه کړل شوې.
ایکسپورټ او امپورټ ټوټل او ټریډ مکمل تور باندې دا شوی دی، کاغه د پیسنجرز دی، کاغه د هاسپټلز دی، کاغه د پیشنټس دی، کاغه زموږ ایکسپورټ روان دی، کاغه د غوی امپورټ روان دی، دا غو د سبزو او دادی خورا وخت او ان شاء الله کداغه سی کولا وینو زر تر زر به کنجشن دوونه سایډون ته خطر شي.
کسٹم چارواکی زیاتوی چې تورخم دروازه تړلو سره د خیبر درې پلار افغانستان ته مالونه وډونکې په سلګونه گاډي د تیرو 15 زورای سی ولاړو او خوښه 900 وګاړو اسناد کلیر شوی او وقفې سره به افغانستان ته اړول شي. په دې کې د زنی گاډو ډرورانو مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
انتظار ډیر ډیر خوشحاله بارش د کولا شو، ډیر تکلیف و دا 15 شپې ډیر تکلیف ونه روټه ونه موبه ونه مونز و بسی چی شانه و، ډیر ډیر خوشحاله سه بارش کولا شو پر کورو ته لاړ شو.
عین الله ولا ډیر زیات تکلیف و او اوس کله سه خبر شو ډیر زیات خوشحاله یو او په بیت په دې معمولی خبرو باندې بیت دا بارډر باندې شي دلته ډیر غټ تکلیف بنتا و. بیت مریض خوشی سی بیت په وازانو سره دوه نفر شي نو یو نفر باندې بیماری چیرې کیږي.
په تورخم کې پاکستانی لوري ته یو انتظامی چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د خپل نوم نه خبرولو په شرط د فبروري په 25مه مشال ریډیو ته ویل چې تورخم دروازه د تیر په څیر په زړه طریقه بحال کړي، یعنی هر افغان وګړی به په پاسپورت او ویزه باندې پاکستان ته را داخليږي. د چارواکي ویلي چې افغان ناروغانو او سره د یو خدمتګار پاکستان ته د بغیر سفری اسنادو او خطو په موضوع به په را روان ورځو کې بارډر کوارډینیشن یا سرحدي رابطه کمیټې یو ځل بیا کینی او سهل به راوباسي. په دې ګډه کمیټه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو سرحدي مشران او افغان لورینا د واکمنو طالبانو سرحدي چارواکي شامل دي او یو بل سره په تورخم کې تر اوسه دریو پورې غونډې کړې دي او د ناروغانو د موضوع نه علاوه چې یو بل ته د امنیت او دوه طرفه کاروبار زیاتولو په حواله کوم شرطونه ایښو دي هغه لا نه دي په ډاګه کړي. د دغه کمیټې په غونډو کې څېړل شو موضوعاتو په اړه طالب چارواکو لاس نه دی ویلي. تورخم دروازه د فبروري په 19مه افغان لوري ته طالبانو تړلې وه او دوی په خپل دریځ کې ویلي وو چې په هغې ورځ د پاکستان سرحدي ځواکونو ځینې افغان ناروغان او ورسره خدمتګاران د سفري اسنادو نه لرلو له وجې بیرته ورستانه کړي وو، نو د احتجاج په توګه یې ورته دا دروازه وتړله. بیا د فبروري په 20مه د پاکستان ملیشي ځواک او طالبانو ترمنځ یوه نښته هم وشوه او په تورخم کې د لویو ډزو اوازونه اوریدل شوي وو او پاکستاني چارواکو د دغې نښتې تصدیق کړی وو. په هغې ورځ د پاکستان ملیشي ځواک ویلي وو چې په دې نښته کې د دوی یو تن ژوبل شوی، خو افغان لوري نه د مرګ ژوبلې په اړه کوم راپورونه نه دي راغلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د فرهاد شینواری د دې رپورټ سره د روانې ګړې نیمای ته ورسېدلو. په پېښور کې د ماښام شپږ نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډې ته پام وکړئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن په میرانشاه کې د غورځنګ یوې جلسې ته د وینا په وخت په حکومت غږ وکړ چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو مخنیوی وکړي او د دې سیمې مادني وسایل د ځایي خلکو د ګټې لپاره راوېستل شي. جلسې ته د غورځنګ مخکخ او د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر ویل چې په پښتون میشتو سیمو کې یو وار بیا د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي او د دې د مخنیوي لپاره باید ټول پښتانه یو موټی شي. بلخوا د پاکستان پوځ او حکومت وایي چې د ترګ عزت مبارزه ته دوام ورکړی دی او په قبایلي ضلعو کې یو شمېر پرمختیایي منصوبې هم پیل کړي دي. د سوات مرکزي ښار منګوره کې نن د جماعت اسلامي په مشرۍ ګڼ ګوندیزه احتجاجي جلسه وشوه. د جلسې منتظمینو مشال ریډیو ته ویلي چې په نشاط چوک کې دا جلسه په ملکنډ کې د ټیکسونو نه لګولو، امنیت ټینګولو، په ګرانۍ قابو موندلو او د زمینی انتخاباتو په ځای عام انتخابات په خپل ټاکلي وخت د کولو لپاره یې جلسه وکړه. ټاکل شوی چې د پاکستان په آئین کې د 15 بدلون لمخې د 2023 کال د جون له میاشتې په ملاکنډ او هغو قبایلي سیمو کې ټیکس ولګول شي چې اوس د خیبر پښتونخوا برخه ده. نن د بلوچستان د باراکان ضلع په رکنۍ بازار کې چاودنه شوې چې پکې څلور تنه وژل شوي دي. په رکنۍ کې د لیوي ځواک تحصیلدار محمد سلیم مشال لیډیو ته ویلي په دې پیښه کې لږ تر لږه 8 کسان زخمیان شوي هم دي. د یو بل خبر لمخې پرون د بلوچستان په خوزدار سیمه کې د پولیسو په یو ګاډي د ریموټ کنټرول بم حمله شوی چې پکې دوه پولیس والا وژل شوي او یو ډوبل شوی. د دې دواړو پیښو ذمواري چا نه ده منلې او د اټلي انسا او ځینو نورو خبري اجانسونو نن وویل د دې هیواد د کلابریا سیمې په ختیځ ساحل کې د کډوالو یو کښتۍ ډوبه شوې چې پکې لږ تر لږه 10 تنه مړه شوي. کروټون صوبې په ساحلي سیلاني ځای کې وېش مړی موندل شوې. ویل کېږي چې په دې کښتۍ کې د پاکستان، افغانستان، ایران او د نورو هیوادونو لسلو زیات کډوال سواره وو چې د خراب موسم له وجې د پیښې ښکار شوې ده او په ژغورنې عملیاتو کې 50 تنه ژوندي هم راوستل شوي دي. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو واورېده او اوس ورځو د رپورټونو لړۍ ته. په خبرونو کې مهم واورېدل د اټلی د کلابریا په ختیځ ساحل کې د پناغښتونکو د یوې کښتۍ د ډوبېدو له وجې له 150 زیات کسان مړه شوي دي. د رپورټونو له مخې په دې کښتۍ کې خواوشا 100 کسان سواره وو چې زیاتره یې د افغانستان، ایران او پاکستان وګړي وو. ویل کېږي چې د دې پیښې 500 پورې کسان ژوندي هم ژغورل شوي دي. په دې هکله نور تفصیل د سفی الله ستانکزي رپورټ کې اورو.
ایتالوی رسنیو راپور ورکړی چې په ډوبه شوې کښتۍ کې څه باندې 100 تنه پناه غوښتونکي وو. پولیسو له دې ډلې 50 کسان ژغورلي. تر دې دمه د لږ تر لږه 33 کسانو مړینه تایید شوې. د 28 کسانو مړی اوبو د کروتون ولایت د ستیکاتو سیمې سره د ساحل غاړې ته راایستلي وو او پولیسو انتقال کړي. د ایتالیا د بیړنیو پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي په مړو کې 100 ماشومان هم شامل دي. د راپورونو له مخې دا پناه غوښتونکي د افغانستان، ایران او پاکستان اتباع وو. د دوی کښتۍ یکشنبه سهار وختي د خرابې هوا له کبله له ډبرې سره گیدلی او ډوبه شوی و. د ایتالیا سمندري ځواکونه او نور ژغورونکي ټیمونه د پیښې سیمې ته رسېدلي خو د کښتۍ د ډوبېدو په اړه یې له رسنیو سره ډېر جزئیات نه دي شریک کړي. ایتالیا د هغو مهاجرو لپاره یو له عمده لارو ده چې غواړي د سمندر له لارې اروپا ته ننوځي. د مرکزي مدیترانې د سمندرګي لاره د نړۍ له خطرناکو لارو شمیرل کېږي. په دې سمندرګي کې اروپا ته تر رسېدو د مخه د کډوالو ګڼې نورې کښتۍ هم ډوبې شوي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې له 2014 کال راهیسې په مدیترانې سمندرګي کې نږدې 6000 پناغوختون کی ڈوب شوی لدیر علی یواز 2000 کسان تیر 2022 کال ڈوب عمر شوی د راپورن لمخی گنا افغانان په مړو کې شامل دی او په سمندر سر به هغه افغانانو ته هم زیاته مرګ جوړ لاوخت چې د زمکی لاري اروپا ته په قاچاقي لارو د تکل کړه روسي پیخه په بلغاریا کې د فبروري په 11 موشو چې پکې اتل افغان کډوال پی وی لاري کې مړو مندل شول او لزګونه نور هم ټپیانو
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل ایپ باندې
د مشال ریډیو خبرونه اوري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان په شمول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د مدافع وکیلانو ژوندته د ورپه خو غواخونو د مخنیوي په هدف بحث جوړوي په دغه بحث کې به د افغانستان د مدافع وکیلانو په اوسنی وضعیت هم خبرې کیږي په یان حال کې په ملګرو ملتونو کې د بلجیم دایمي استازولۍ د علي ضیا محسنی په نوم د یو افغان مدافع وکیل له اندېښنو ډک پیغام په خپل ټوټر خبر کړی چې وای د طالبان په واکمنۍ کې همکاران او ملګري له سخت خطر سره مخ دي په دې اړه نور تفصيل د صفی الله استانګزی ریپورت کې اورو
بلجیم کوستاریکا او توګو هغه وادونه دي چې د مدافع وکیلانو د ژوند د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې ناسته وربللې ده تم ده په دې ناسته کې چې له دوشنبه د فبروري 8مې پیلېږي د افغان مدافع وکیلانو له خطر ډک ژوند هم تر بحث لاندې ونیول شي په ملګرو ملتونو کې د بلجیم دایمي استازولي د علي ضیا محسنی په نوم د یو افغان مدافع وکیل لاندې خنو ډک پیغام په خپل ټوټر خپور کړی چې وایي همکاران او ملګري له سخت خطر سره مخ دي
My colleagues are in a dramatic and critical situation in Afghanistan.
د کابل سقوط را ورسته زما همکاران په افغانستان کې په یو سخت حالت کې دي ګڼي بندیان دي د پام وړ شمیرې وجل سیوی یا هم چپیان سیوی د بیلابیلو بریدونو هدف ګرځېدلی زه هیله من یم چې زما ژغ د افغان مدافع وکیلانو ژغ اوچت کړي چې په افغانستان کې شکنجه سوي او اوس د خپل ځان ماشومان او کورنۍ د خوندي کولو په لټه کې دي
their children and their families
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا له خطر سره مخ مدافع وکیلانو د ژغورنې لپاره کمپاین پیل کړه د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو تر قاضیانو وروسته مدافع وکیلانو ډېر خطرونه ګاللي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي د میاشت مخکې ریپورت په اساس افغان مدافع وکیلان قاضیان او د حقوقو فعالان له سختو ګواښونو سره مخ دي طالبان په وار وار ویلي د تیر نظام کارکونکو ته د عفو اعلان کړی او کار نه پریلري د طالبانو له دې ډاټ سره سره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت او د قاضیانو او مدافع وکیلانو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپورتر مارګریټ ستروید د یو ګډ راپور په اساس چې د جنوري په شلمه خپور شو راغلی هغه سارنوالان او وکیلان چې د طالبانو د غړو دوسیې مخته وړي وي له سخت خطر سره مخ دي د راپور په اساس په کابل او نورو ولایتونو کې لکتر لګه دوله سارنوالان د ناپیژاندو وسلوالو لخوا وژل شوي او دا لړۍ هم روانه ده
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
د مشال ریډیو خبرونه اورئ په پاکستان کې یو وار بیا په بلیک یا تور مارکیټ کې د ډالر نرخ زیات شوی دی. تور مارکیټ هغه مارکیټ ته ویل کیږي چې د حکومت او د بانکونو د سارنې نه ډډې ته او خلک پکې په خپل منځ کې ورکړه راکړه کوي. په بانک دننه د یو امریکایي ډالر نرخ په 260 روپۍ دی، خو په تور یا بلیک مارکیټ کې د ډالر نرخ بیا د 215 یا نه تر 300 روپو پورې رسیدلی دی. د کرنسی کاروبار کوونکي وایي څو ورځې وړاندې په هیواد کې په اول وار په بلیک مارکیټ کې د ډالر نرخ راکم شوی و، خو اوس د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د قرضو د لوزنامې وروسته یو وار بیا په تور مارکیټ کې د ډالر نرخ ختلی دی. بل خوا د اقتصادي چارو پوهان وایي چې په پاکستان کې د ډالرو تور مارکیټ کاروبار تل روان وي، خو کله یې بیې کمیږي او کله زیاتیږي. په دې اړه نور حال له کراچۍ زموږ خبریال نیاز علي خان راکوي.
په پیښور کې د بهرنو پیسو کاروبار کوونکي جهان علي د فروری په 26مه مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت په تور مارکیټ کې د یو امریکایي ډالر نرخ د سرکاري نرخ څخه 30 روپو پورې زیات شوی دی.
دا غي وجه دا ده چې یو خو زمون بانک کې د فارن ایکسچینج لا ډالر نه ورکول کېږي، لکه زمون چې کوم ریمیټنس راشي، زمون چې کوم دغه راشي، بار نه چې ډیډي راشي، نو هغه موږ لا بانک ډالر نه راکوي، خو په بانک بریډ بنی ماته یې کنه. نو په دې وجه باندې زمون کار سلو دی او کم جی بار بلیک کرنسی آنے دی، نو آگو اخراجات ہم کم دیا دا، آگو سٹیٹ بینک تا جواب دیم ندی، نو پدی وجہ منے چکم ڈالر چکا اور بائنگ کی گی آگا پا بلیک مارکیٹ کی بائنگ کی گی، نو پدی وجہ منے ڈالر چکے آگا اچھت دے.
دا پدا سیال کی چی دا پاکستان مرکزی سٹیٹ بینک پوائنا په هیواد کې د فروری په 15مه په بینک دننه د یو امریکایي ډالر نرخ 260 روپۍ وو، او په آزاد مارکیټ کې بیا نرخ 209 روپۍ وو، خو په تور مارکیټ کې بیا د ډالر بیا د 215 روپو نه تر 300 روپو پورې وو. په پاکستان کې د پیسو اخیستو یا بدلولو لپاره تور یا بلیک مارکیټ ستوي، او خلک د دې لارې څنګه ډالرو یا نورو پیسو کاروبار کوي. په دې اړه په پیښور کې خبریال او د اقتصادي چارو کارپوه طاهر امین د فروری په پاکستان مشال ریډیو ته ویل هغه ډالر یا نورې کرنسی چې د غیر قانوني لاري کاروبار کیږي یا ذخیره کول کیږي په تور مارکیټ کې راځي.
دا هم یو مارکیټ دی چې د بار نه کم خلک پیسې را لیږي، هغه په حواله هونډي باندې، او دا غي کوم پراپر ثرو پراپر چین نه راځي، لکه هغه بانک په ثرو باندې نه راځي، او هغه بای پاس کی د مل چې کم ټیکسونه یا کم دغه هغه کې بای پاس شي، او حکومت ته یا ګورنمنت ته دغه هغه نقصان کیږي. نو دې ته موږ هغه حواله هونډي هم وایو، بلیک مارکیټ هم وایو، او دغه شان دلته په ملک دنه نه هم داسې مارکیټ شته چې هغه د سمګلینګ په تور باندې هم استعمالیږي، لکه پیسې والی په زیات دغه باندې په بای باندې والی، او هغه داسې پراپر رجسٹرډ یا صدغه نه، او هغه ډالر چې کم دی هغه هوټ کوي، هغه ذخیره کوي یا هغه بهر سمګل کوي، دې ته موږ بلیک مارکیټ وایو.
د اقتصادي چارو پوهان وایي په هیواد کې د زر مبادله ذخیره ډیره کمه ده، سوداګرو او کاروبار کوونکو ته د بانکونو څخه ډالر نه ملاويږي، ځکه په تور مارکیټ کې د ډالر بیا بیا پورته شوې ده. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوه خبریال وکیل رحمان وایي په پاکستان کې د ډالرو تور مارکیټ کاروبار بالکل ختمي غنه، د څه وخت لپاره رقم شي خو بیا هم روان وي.
پاکستان کې چې د کم د کرنسی د مارکیټ دی، بلیک مارکیټ چې دی، دا خو همیشه یې ځکه چې په دې ملک کې چې دی نو ډېر داسې بلیک منی دا بلیک منی چې دی داغې چې کم په ډالر کې بدلول دي یا حواله هونډي دا یا سمگلنگ دی د دې چې کوم معاملات دي، نو دا هم په بلیک مارکیټ په ذریعہ باندې کیږي. خو کله نه کله چې دا بلیک مارکیټ چې دی د دې کې لږ سرگرمیانی صحیح شي کله کمی شي، نو د 1300 میاشتو نه دا چې دی په دې کې دلچسپي لږ د نوي خلکو هم دی حد پورې سیوا شوی ده.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی سټیټ بینک په وینا دا وخت د مرکزی بینک سره د بهرنی زر مبادله ذخیره شاوخوا 3 ارب ډالرو ته رقم شوې ده، او دا یوازې د پاکستان د 2 اونۍ د درامداتو بل دی. د سرکاري ریکارډ تر مخه تیر کال د پاکستان درامدات شاوخوا 80 ارب ډالر وو، او برامدات یوازې 30 ارب ډالر وو. په کراچۍ کې د بهرنو پیسو بدلونکو اتحادي مشر ملک بوستان د فروری په 26مه مشال ریډیو ته ویلي چې د 13 میاشتو راهیسې د پاکستان د بهر هیوادونو نه راتلونکي پیسې یا ریمیټنس پر لپسی کمی گی لمبڑے با ہر امیاش دری ارب ڈالر ریمیڈنس راتل ہوس دو ارب ڈالر تا رقم شوی دا خبر اب کار دا چ ڈالر دا تور مارکیٹ دلاری بدلی گی
20 سے 30 روپے کا فرق بہت زیادہ ہوتا ہے
دے وائی چ دا ڈالر پبے کی دا شلو نا دیر شکو پوری فرق دیر زیاد دے دا حوالہ ہنڈی دلاری دا پیسو کاروبار کون کو کار زیاد شوی دے چچاتا یو ڈالر شلو نا دیر شپے پوری زیاد گٹ ور کوی نو ہغه بولی دا تور مارکیٹ لار نخبلوی تون زدادا چ بینکو نا خلکو تا سوداگرو تخپل ڈالر نہ ور کوی او دا بینک دنا نا دا ڈالر سرکاری نرخ په حساب روپی ور کول غواړي کاروبار کون کی دا خپل لوی زیان غنی لدی دا وجه ڈالر په بینکونو ناراضی
اس کی وجہ سے یہاں ڈالر آ ہی نہیں پا رہا
دا اقتصادی چارو پوهان وای چې پاکستان کې دا ڈالرو بلیک مارکیټ نه یوازې دا پاکستان د اقتصاد لپاره نقصان دی بلکې دا ترهرګرۍ لپاره هم دا کارولو خطر شته دا پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار سورج وړاندې دی په یو غونډه کې ویلی وو چې پاکستان کې د ډالرو زیات قاچاق افغانستان ته کیږي او د دې د مخنیوي لپاره به سخت ګامونه واخلي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په 19 بجو
د مشال پنوم
په 1 بجا
د مشال رادیوي مجله
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
سندري جادوګری
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو
د مشال ریډیو خبرونه اوري د خیبر پختونخوا د کورمه ضلع د یو شمیر سیمو خلک د سکلو د پاکو بو نه لرلو شکایت کوي په دې کې یو د ملانای صحرا په نوم سیمه هم ده اوسیدونکو وايي 15 کاله وشول چې کلی ته یو تالاب څخه اوبه ورکول کیږي چې په خبره دا محل ناوړه او د یو شمیر ناروغیو سبب ګرځي دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د سکلو د صفا اوبه بندوبست ورته وکړي د سیمه چارواکي بیا وايي چې د ملانای صحرا د خلکو د اوبه مسله په پام کې ده او د حلولو حاسبه وکړي تفصیل د طارق اورګزی ریپورت کې ورو
د اوبو دا شور په برمرانه کې موجود جوړ شوی تالاب دی هغه تالاب ته اوبه 2 کیلومتره لري په پایپونو کې لا لیمن خېلو توي ورستل شوی لا یاد تالاب بیا اوبه د ملانه صحرا ته ورغلي د ملانه صحرا شاوخوا 5000 آبادی خپل د څکنو او نور ضرورتونه ورغلي په همدغه اوبو پوره کوي کچو هم 15 کال وړاندې جوړ شوی د اوبو حاصلولو دغه نظام فعال دی خو د سیمې زاکر حسین مشال لوډیو ته وای د پاکو اوبو پر ځای اوس هغه لا غلزت ډک اوبو ورکولو ذریعہ جوړ شوی
پورته ملالین راغلی دی د پیپ پیپا جوی په جوی مته څنګه د جندونه منډونه غوته ورکی دی او کې د اوبو ورنوزي د اوبو ډیره ګندا دی پورته ماته د بار لیوان خیل میون خیل هغه جنا ګندا دی
ملانی صحرا د برکور می په حدودو کې راځي چرته کې د اوبو ترلاسه کولو بل ذریعہ نشته او سیدونکو یوازې د تالاب هغهڅخه اوبو سکلو ته مجبور دي چور نه هغلته ناروغي د لګیدلو شکایتونه شوي ځای مشر انجینیر مدثر حسین مشال لوډیو ته وای د ټوله علاقې اوبه لا مودې څخه ناپاکې دي چې په سکلو لا مختلفو ناروغو سره مخامخ شوي خو حکومت یې مسله نه ده حل کړې
کا هپټایټس اے بی او سی دا شه بیمارانی وي او سره کډنیز او ګډ سکومې بیماران دي د کولمو د خېټې بیماریانې دا ډېرې زیاتې تیزی سره سپریډ کېدلې نو هغه لپاره مو دغه ریزروایر نه سیمپل واخستې او پی سی ایس آی آر چې د پاکستان منیسټری آف ساینس کومه لیبرټری ده هغه ته مو ولېږل هغه دې نه غټ ټیسټ شو څاغوی مو ته کوم ریزلټ راکو هغه ریزلټ ډېر زیات الارمنګ وو
د سیمې یو بل اوسیدونکو کامران حسین توري مشال رډیو ته د زیارت پر ورځ کزه پرزیش لدلی پایپونه بیرته جوړدلو سره د هغه تالاب مرامت وشي او بل د لیوان خېلو توی پرزه او بیل توره او شدو چنورا ولی نو مسله حل کې دی شي
سره کوم سورس نو برخصي شوی دی کنه دا هغه د بدن لوند دی یو بده ټوله غنداو بد د مترزي کنه دا دا وشي زړه د بدن پور تر وخصتل شي پر دیم سره چيني دي خاصه په پیور بده اغونه در وخصتل شي
بل خو په دغه د برکور مې مرسیال کمشنر امین نواز خان مشال لډیو توای دوی د علاقې خلکو په شکایت د متعلقه واکمن محکمو له چارواکو سره څو ورځې وړاندې هغه ځای ته ورغلي چې اول یې د اوبو معاینې لپاره له طالبه نمونې واخیستلې او بیا یې سروې وکړله چې په هغه کې ورته د اوبو څخه کیدلو دوه بنیادي وجه مخې ته راغلې. امیر نواز خان زیاتوي د سیمې خلکو ته پاکې اوبو ورکولو خپله ذمواري به دوی سر ترسوي.
نو دا دواړو مدې اکشن واخیستلی شوی د دې اوبو زموږ پېښور ته ټیسټ هم واستولې. نو انشاءالله په دې سورس باندې مونږ کار کوو چې دا ټینکۍ جوړه کړو او هغه ځای کې دا کور شي چې هغه نه پکې ملاویږي چېرته ګن من نه پکې ملاویږي او د کوم ځای کې زنګ منګولې شوی دی داسې ویلډ کو. انشاءالله دا مسله به د ستونزه به حل شي.
په پاکستان کې هر کال په لسګونه تنان د ناپاکو اوبو د سکلو له کبله مري. په 2018 کال کې شوی د یوې سروې تر مخه 50% ناروغي او 40% مړی د ناپاکو اوبو د سکلو له کبله کیږي. د ملک یوازې د 2000 او 2020 پلان تر مخه دا وخت 60% اوسیدونکي پاکو اوبو ته لاسرسی لري. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری. ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لانه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار لسالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د مشال ریډیو سره تاسو د ټولنیزو رسنیو یعنی فیسبوک، انستګرام، ټوئیټر او یوټیوب د لارې هم ملګری کېدلی شئ او ډېر خبری، معلوماتي او تفریحي مواد لیدلی، کتلی، اوریدلی او لوستلی شئ. د مشال ریډیو د رواني غړي اخیری ریپورت ته ورزو. د افغانستان د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې د پونځون فکری بنسټ په نوم یوې ادبي ټولنې په خپلې وغونډه کې د ویناوالۍ په اړه یو لیکچر وروسته آزاد مشاعره کړې ده چې ګڼو ظلمو شاعرانو پکې خپل کلامونه اورولي دي. په ننګرهار کې زموږ خبريال هم د غونډې ته ورغلی دی او دا ریپورت پر راستولې چې په ترنم د ویل شوي یو غزل نه پیلېږي. د دې رپورت نه وروسته بیا د زریالی سمدی په غا کې سندرا اوریدل هم مهیر وي.
خیر دې کم ویل شي تنوال لا کشما چټا مې د بل تن شغال لا کشما.
د غزل بول شاعر ارواخات استاد محمد صدیق پسرلی د شیر خواږه د عابد محفل لهنجری د ننګرار کامی ولسوالۍ اړوند اټک زون سقاوري دل کیږي. چرته چې پنځون فکری بنسټ ریم محلنه غونډه او مشاعره د فبروري په سلی رښتمه نیټه تر سره کړه. په دې غونډه کې زید الله احمد د ویناوالۍ په پن لیکچر وړاندې کړ او وروسته بیا یو آزاد مشاعره وشوه چې ګڼو ځوانو شاعرانو پکې خپل شیرونه وویل چې یو هم پکې نیم ماما خېلو. د هغه د غزل سو بیتونه صدارنګي وو.
تا بغړ تخته کړم خپل زړه په ارمان نه پرېدم ګل به پکې وکړم بے ګله ګلدان نه پرېدم څنګه ارمانونه د زړګي به مې تا تنګ کړې زه دومره شوخۍ ته د خپل کور ماشومان نه پرېدم چانه چې کردارې م هغې ته تکلیف نه ورکوم خپل به یې وشکوم تڼۍ د ګریوان نه پرېدم هسې نه چې دې باندې کافر شم ماما خیر نه یم خپو کې د چا لاړ نه شي په لاره ځان نه پرېدم ډېره مننه.
نورالحق علومی په خپل غزل کې د محبوب د بنگړو شرنګ د امن لسره نظرانه کړې وو.
لاسونو کې بنگړي د امن شور توا چوا تاله د نفرتونو هر یو کور توا چوا جنگونو کړه سرتور د نیپاک کور کې سوځي افغان نور د سولې امیل مور توا چوا دنیا پیسې پسر واخستا لو پګل راغه مالیار پولادي غړې دي
لور توا چوا زما د مرګ ارمان چې یو چا په زړه کې داغ شي جسد مې بس لمرګ ادم پور توا چوا.
شکر الله کرامت په خپل تصور کې اوږده موده وروسته د وصال شپې ته رسیدلی او سوال کوي چې چرې هم سبا نشي.
بدنام دې چرته نشي او رسوا دې چرته نشي، زما په شان په ژوند کې څوک تنها دې چرته نشي. چې مینه مقدسه ناروا ګڼي به وروستو هغه ته مولا کېږو نو مولا دې چرته نشي. څډېره موده په شپه د وصال په موږ راغلی او د کال عمره اوږده دې شي سبا دې چرته نشي. مننه.
تسل خټک د خپل احساس په سمندر کې د خاموشۍ سپې راټولوي.
ځان لبد یو کثیر راټولوي روان دي، هر څوک د خپل تقدیر حصے راټولوي روان دي. دا خلک سل د خام فکر په معکوسه ګمان بیا هم سرګندیای نه راټولوي روان دي. زما په ذات کې د احساس سمندرونه شته خو په خاموشۍ د شور سپې راټولوي روان دي. درد می د زړه هر یو ارمان ته مخه خور کوي او وجودونه یې سایه راټولوي روان دي.
د پنځون فکری بنسټ مسؤلین وایي چې راتلونکي غونډه به لویه پسرلنۍ مشاعره جوړوي چې پر ننګرهار سربیره به پکې له نورو ولایتونو څخه هم ورته شاعران
راغلي. گرانا دخلات دشما گرانا دخلات دشواڑ کشما ٹھٹا میں دبل تھن شگاڑ کشما یہ ٹھٹا میں دبل تھن شگاڑ کشما.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکھا دا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی.
اوہو رو بس سمارٹ موبائل.
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے جی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
اغلا. دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خور کے سہار نہ او پہ کابل کے تھیں بجے
خوب
کی جانان تزی گئے کما سم مست داس مست ننگیالے یما سم مست داس مست ننگیالے یما فقیر تک چھول کی خپل سر گما نما سر زر نمر جان شتا دے نما سر شتا دلالو نو دے سرشتہ دلالو نور